ازادي راديو قدر من اوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې ساعت خبری ټول غتا ستوړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستانه 9 بجې شوې پیل کوو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستپیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاول ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستپیان ورورول شوې او په ټپیانو کې یو د کلن انجلۍ او یو سلور کلن او یو شپاړس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه ښځې او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې ده هغه زیاته کړې وه چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بریدګر له چاودیدونکو توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي دې سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي چاودیدونکي مواد یې وچاودېدل چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیان هم وژل شوی دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوی چې د سړک غاړې پلورونکو پکې وو هغه ته یې مرګ شوب لاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلای د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوی دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورد جنگیالیو ته داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل له سامانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 53 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غاک خپورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زه هرکلی کوم وړاندې را سره دا اوریدلای شئ د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو پخولو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری سی ګټ ته ور راځه، ولې د اجباري تحصیل چې وچکله روس بیا د څنګه باندې تخیر او بوت ضرورت نه سي، بیا چې جاري چې وکړ بیا ته وپس شته دغه سره.
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشری مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې هکله له فیروزه عزیزینا تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو دغه ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په ترنګوالي کې د مداخله 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د ډبلیو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
شل خوښه ده چې د امر بالمعروف هغه ته کوم به محتسبین او تورکی او بیا ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارته وزي یو بستو ول سواری چې دریو کنه کوستارین د شپږ سو کارته ورته اسکی پاتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي، ختیځي او لویدیځي سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامدار توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشری کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بیوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو په کارونو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خلکو د تقریبا سیداتیا پیسه د خلکو تکیه باندې بشری مرستو ده غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسي.
د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14مه خپور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو 24 ساعته. نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې، خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنۍ کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نور کوي. نور حال سنا کا کډاورو
کزان د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 23 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د مې په 24مه ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چېرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره نور هم پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس یو اقتصادي سازمان دی. په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یا سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شویو افغان کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوې مېرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له رو بدو اقتصادی او روغتیایی ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکله راپور لري. تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی مو خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی، ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اورېدونکي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اوروزګان په ولایت کې د جوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو یونو تورزی چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اوروزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی.
دا اوروزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لویه کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ورباندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرایې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اوروزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولاج برو ته خو نو د موسم چې راسي بیا ځو، نو کله چې سره خپل لمونځ وکړو جومات اوسه زه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري وو دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر منځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نو راسته بیا نه کی فقط اول واری چې بوت ته ور راچولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار باندې فخیر رو بوت ضرورت نه ست یو چې جواري چې دوه خړ بیا چې وپس شې دغه سخت خپل دغه بیا لټه مور ته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله، نو بیا بوت ور لږ چې دراوي سول بیا فخیر، نو دغه هم ډیر شو خوند کین، نو دغه داسنه عکس د شاو چانه دی خور دغه داسنه په کور کې بیا فخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اوروزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
بلاله جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا او خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکران سره یو لور پنځه کس سره یو ځای زو دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی. بس می مازګر وخت ما پښین ولار سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې موږ ډوډۍ سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو، نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان موږ ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان، نو هغه دار کم یو ذات ملي چې د جوړو د دغه کوریا د لور چې هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کوټ په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان مازګر ماشام سره راټول دغه شخون دی وری
اورزګانی مشران هم دې دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وا هڅوي سو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اوروزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځه وخت او پلان منځنه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بټ جواري پر کشیش دو انو، بس چې دا نه دنه پخې کله یو امنی پر جوړی شي مثلا یاد اسی نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي یو دابل سره عمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داس په توګه چې په خوشحالي په خنده سره بخو، یا ملګری دوستان ډیر کړل دي، یا دا خو نه په پیسو نه دي، دا دغه سین به قیمت دی نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک څه هغه نو قیمت وی یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، بل دغه سین ملګرو دوستان یاران سره ور سره.
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندی دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستی راپور ته، کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال له سیمې نه اورو.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل شوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطاب شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکون ورتراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکون راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې عدالت یو سولر یو څو تختې ښښولې او هغه چې برق عمومي ور نه کېدی برق نه تولیدي، نو هغه هم بس یو خطای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسو ویني راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکه وه د وسلار انتقال څو پوس په مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکی بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلورو یا پنځو میاشتو کې څلوروي ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلا یو څو وای څو مرد مخ سدیر ساته اوس ټول شهر ته څلور ساته پرچاوی ورکی موږ ته 12 ساته پرچاوی ورکی 12 ساته موږ برق لرو. هغه په دا 12 ساته کې اتلس وار زی او راځي برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر شالان دی برق نشته. چوراشم یو دوی دی کې درې دی کې راځي هغه زموږ ته در غټه تاوان زیات ځکه چې پای پراوتلې کار شروع د کار په مابین کې وخت پور کې هغه پای به ورځي کرشته به ورځي سکریپټ به ورځي بیا باندې مال دینمو غانې سوځي نور تاوانونه راترسي در غټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکم کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلی لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرله پسې قطع له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کېږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفرمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهاره وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولی سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور رحماني چې د کندهار د صنعت او معدن خونې مشر دی وایي د طالبانو له حکومته په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.